چی شاید افغانان په دې ارمان وی او ځینې په دې ارمان لاړ دي نړۍ نه چې په هغه کې امن سولري او هر افغان ځان امن محسوس کی په هر نظام کې. متاسفانه دا مشکل موجود ده. مخکې د دې نه جګړه وه، طبعا شل کاله که په افغانستان کې ډېر لاسته راوړنې موږ درلود چې متاسفانه تقریبا موږ له لاسه ورکړ. خوا ته یې نامنی ډېر وه، اوس هم کله چې طالبان هماغه حالت ده که په مختلفو ولایاتو کې، یعنی یوازې هندوستان او سکان تاسو شاهد یې چې په مزار کې یو دفتر اختطاف شو او د هغې مړی پیدا شو. همداسې بې بندوبه یعنی جنایي جرمونه هم دي او ناامني هم ده چې مختلف پیښې په مختلفو ولایاتو کې کیږي. هغه هیله امید چې افغانستان خلکو درلود ده او چې طالبان سره د سولې پروسې یو نتیجې ته رسېدلی و، هغه وخت به زموږ قوي ملي اردو پولیسو ملي امنیت و او که د سولې پروسې یو نتیجې ته رسېدلی و، دا به کېدای شو چې د داعش په مقابل کې، د هغه تروریستي شبکې په مقابل کې دوی فعال اوسي او همداسې هغه جنایي جرمونه چې په هېواد کې کېږي، شاید ځینې جرمونه د فقر نه کېږي. د افغانستان خلک یو خوا ژمی راغلو، بل خوا بېکاري بې روزګاري د فقر سره ډېر مخامخ دي. ځینې غلاګانې، ځینې شاید اختطافونه هم د فقر له لاسه وي، د دې په خاطر چې څو پیسې خلک لاسته راوړي. متاسفانه کېدای شي دغه بدلون باعث شو چې زموږ شل کاله چې هغې باندې زحمت افغانان ټول زحمت ایستلی و او نړیوال مرسته کړې وه، هغه زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول له منځه لاړ. او دا چې طالبان نوی واک ته ورسېدل او د دې توان بمبو نه لري د امنیتي لحاظ نه چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دوی افغانستان خلکو ته امنیت تامین کړي، یو خوا فقر د سرنګ چې خوږیاني خوري وویل، واقعا خلک د فقر نه ځورېږي او خاصتا افغاني ښځې، هغه ښځې چې په شل کاله جګړه کې افغانستان کې، یعنی څلوېښت کاله جګړې کې تن یوازې شل کاله نه، دوی بې سرپرست شوې، د کورنۍ سرپرستي غاړې ته لري او دوی کار کول، اوس بې کار بې روزګار پاتې دي او د دوی لاسونه به چا ته اوږدي وي، یعنی ډېر سخت حالت ده. بل دا چې هغه مرستې چې بشري مرستې چې افغانستان سره کېږي او ځینې توضیح شوي دي، زموږ غوښتنه دا ده چې په دې کې د دې په مدیریت او اداره کې باید هغه ښځې ته ونډه ورکړي چې ښځې کار وکړي، هم د کار زمینه ورته مساعد شي او نور دغه بشري مرستې باید افغانستان خلکو ته عادلانه توضیح شي. هغه کسان چې مستحق دي، زه فکر کوم چې مستحقین به ډېر وي، اوس هغه کسان چې په دغه درې میاشتو نه ډېر شوي چې ذخیره هم درلود، هغې ورنه مصرف شي، کار نه ده، روزګار نه ده، طبعا خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي. خو بیا هم وایم چې موږ ټول افغانان د دې په ارمان پاتې شو چې افغانستان د نورو هیوادونو په شان یو امن هیواد وي. مهم دا نه ده چې د اقتصادي لحاظ نه د هر افغان د ژوند سطح څومره لوړ وه، لیکن مهم دا ده چې هر افغان حداقل خپل درې وخت ډوډۍ درلود او خپل هغه کالي چې مناسب دغه مناسب یو نارمل ژوند درلود چې خپل شپه ورځ به تېرېده. متاسفانه د دې په ارمان پاتې شو او زه اوس هم ډېره ناامیده یم دې وضعیت نه. او کله چې خلک ګورم، هغه کسان، هغه ځوانان چې ځان وژنې کوي، نن ما یو ویډیو ولید، واقعا هغه ځوان چې یعنی تروسه پورې خپل جرا نشم نیولی، هغه ځوان چې ځان وژنه یې کړی و او په ویډیو کې لیدي چې زما پختې او زړه او هر څه زما د وجود غړی چې یعنی اوس چې کولی شي چې د استفادې وړ وي هغې خرڅ کړي او د هغې پیسې زما کورنۍ ته ورکړي چې کورنۍ خپل ته ډوډۍ یو څه برابر کړي. یعنی ډېره دردناکه ده، دا دردناکه ده چې یو مور او پلار خپل ډېر نږدې، یعنی اولاد مور پلار ته د زړه ټوټه ده، هغه خرڅوي د دې په خاطر چې نور ماشومان دې وږي نه مړه نه شي. ډېر سخت ده چې یو ماشوم لس کلن لوی سړی ته په نکاح ورکوي، د دې خرڅوي په نکام نه، نکاح خو د اسلامي شرعي او مدني قانون له لارې نه جواز نه لري، خرڅوي د دې په خاطر چې کورنۍ ته ډوډۍ برابر کړي. افغانستان ډېر سخت حالت سره مخامخ ده، فقر او ناامنی دواړه سره مخامخ ده. زه غوښتنه لرم نړیوال نه چې بشري مرستې باید افغانستان خلکو سره وکړي، او دا بشري مرستې عادلانه توزیع شي افغانستان خلکو ته.
بله انار کلیجانی، که د نجونو د زده کړو برخې ته راسو، آیا سیکانو او هندوانو نجونو په کابل کې ځانګړي شونځي درلودل که دوی عادي شونځیو ته تللې؟ او دوی اوس هغه کسان چې په افغانستان کې لا پاتې دي، د دوی نجونې څنګه کېږي؟ دوی خو د شونځي نور تړل سوي دي، دوی به څه کوي؟
مننه. البته خاص ښوونځی چې د هندو او سکانو ته وو په کابل او جلال آباد ولایتونو کې وو، او دا ښوونځی تقریبا یو کال کېږي چې بند شوي دي. د دې په خاطر هغه پیښه چې په 2000 مارچ کې ګوردوارا باندې وشول، یو تعداد ډېر مهاجر شول، یعنی دا مکتب وتړلی شو. اوس هم هغه نجونې چې پاتې دي یا ماشومان چې پاتې دي ټول د درس نه محروم دي متاسفانه، او دا واقعا یو لوی ستونزه ده. تعلیم یو اساسي حق ده سې نجونې د سالکانو ته ده، خو لیکن هندوان او سکان د دې په خاطر چې دینی اقلیت دي، دینی لګه کوي دي، او دوی همیشه استونز سره مخامخ و او مخامخ دي. او یو خو امنیت ده، یو شخصي امنیت ده چې هر دی هیواد هر وګړی، هر ماشوم، هر ښځه باید ولري، چې متاسفانه دوی نه لري. دا یو لوی استونز ده چې دوی ته لوی امانه ده، او دوی ته واقع شوی ده چې دوی ښوونځیو ته لاړ نشي.
بله، او تاسو مخکې په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې دا لومړی ځل دی چې تاسو په خپل ژوند کې کډواله سوي یاست، د خپل هیواد څخه بل ځای ته کډه سوي یاست. که تاسو موږ ته وایاست چې تاسو خپلې زده کړې په څومره زحمتونو سره کړې وې، او بیا په دې 20 کلونو کې چې تاسو کار هم کړی دی، د دغه پر مهال باندې تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ سوي واست، او اوس تاسو څه ډول فکر کوئ، څه ډول احساس کوئ، چې آیا تاسو ته داسې ښکاري چې هغه ټول هر څه یعنی لاړل، نقش بر آب سول؟
بېل شک دا فکر راځي. مونږ په ډېر زحمتونو باندې درس ویل. افغانستان کې تابن جګړه ده، او جګړه تابن په مختلف عرصو باندې تاثیر لري، خاصتا په عامه پوهاوي باندې، چې زموږ ځینې هیوادوال اصلا په دې باندې نه پوهېدل چې هندوان او سکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي. مونږ همیشه دا یو سوال ده چې بالاخره زه څوک یم. خو دا ستونزې مو درلود، لیکن بیا هم دې ته هغه و چې مونږ زحمت وباسو خپل هویت لپاره، خپل شناخت لپاره، خپل هیواد کې باید کوشش وکړو، تلاش وکړو. زه طبعاً زه د یو کورنۍ نه یم چې البته که فامیل ته وګورو، زمون په فامیل کې شاید زه لومړنۍ د هندوان او سکان کې لومړنۍ جلی وم چې سیاست کې راغلی یم، او سیاست کې مې سیاست ډګر کې وم، او فعالیت مې کوو په افغانستان په تاریخ کې. او دا ډېر آسان نه و، یوازې نورو هیوادوال خاطر نه، زمون په خپل قوم کې ډېر لوی ستونزه وه. دوی اصلا هغه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه همیش د دوی باندې حاکم وو، او دوی د انجونې درس کار بالکل عیب ویله چې دا یو لوی عیب ده. لیکن زما مور او پلار زه دوی نه مننه کوم چې واقعا دوی ټولو سره مبارزه وکړه چې د دوی انجونې د الکانه په شان درس وایي، تعلیم وکړي، او پر هر عرصه کې چې دوی د دې توان لري او کولای شي کار او فعالیت وکړي، چې بالاخره زه سیاسي ډګر ته راغلم، یعنی د دوی ملاتړ و. زه تقریبا کله چې سناتوره هم شوم، ډیر په سناتوري کې هم د ستونز سره مخامخ وم. جنسیتي تبعیض په خپل قوم کې واز، یعنی جنسیتي تبعیض وو، او همیشه دوی د نجونو کار او تعلیم عیب ګڼله، خو بیا هم مبارزه وکړه. نوې تاسو ته ووایم چې دا ذهنیت لږ لږ ایجاد شو چې یعنی انجون هم کولای شي، یعنی زمونږ په قوم کې چې دوی درس وایي، کار وکړي، او بالاخره فعال اوسي. کله چې ماشومانو نه پوښتنه کول، خبریالان تلل یا نور زمونږ مسلمان هیوادوال، دوی نه پوښتنه کول چې تاسو څه غواړئ وشوئ، دوی به یې له زه غواړم انارکلی شم. یعنی واقعا دا ذهنیت ایجاد شو، لیکن متاسفانه حالات باعث شول چې هر څه صفر شي، او زه ډیر خپل هیواد ته یعنی ډیر خفه یم، خاصتا کله چې زما امنیتي او دفاعي ځواکونه یادیږي، او اوس هیڅ شی نشته. زه ډیر جګرخونه کیږم، خو په هر صورت باندې زه غوښتنه لرم طالبانو نه چې دوی باید که غواړي دوامدار نظام ولري، دوی نشي کولای هغه ارزښتونو نه تیر شي چې موږ په شلو کالونو کې درلود. دوی ښځې حقونو، دینی لګکیو حقونو ته باید احترام قائل شي، او دوی ته حق ورکړي نظام کې.
ډیره زیاته مننه انارکلی جانې چې تاسو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ، او خپل د زړه خبرې مو له موږ سره شریکې کړې. اوریدونکو، د مخکښ ښځې خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. زموږ له میلمنو څخه ډیره مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
روغتیا د ژوند شتمني. پدې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه پورز د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي رادیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې پورز له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي رادیو یا